السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده په راپور کې راغلی دی چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمی بدلون د بیکاری او بیوزلی زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځنګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی قطر چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د دوهې د فورم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري د افغانستان د برښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برښنا تخنیکی ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده دا وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برښنا په ایران کې دننه د تخنیکی ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برښنا پاتې شوه د برښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عارضه بیرته حل شوې ده له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برښنا هم له ستونزو سره مخ وه افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه واردوي د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلی ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلی ملکی وګړو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي هغه زیاته کړې چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 ته ورسید متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې یو سلو شپږ زره او 50 نور کسان ژوبل شوي دي د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرایلو ناڅاپه حمله وکړه 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نورې یرغمل کړل خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري
قبل ورځ بیا چې ورلم بیا راته وویل دا وایي موږ سره نسته شهر ته ولاسه اوس دا شهر ته رالم دا ستنې خلاص شوې دي د پلان کې څه وخت په پیسو باندې ور د مشکلان دي وسیله لري
د سوریې د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بالاخره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په 25 دقیقې بحث کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو ان ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه سړي په غوښته د وایي نسته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنې ورول غول پر د پزه باندې کال دانه ده. بل ورځ موټر اوس پستل نسته. د بل ورځ بیا چوارلم بیا راته ویلې دا د وایو لمر سره نسته شهر ته ولاسه. اوس دایم شهر ته رالم سیتامې ته ولاړې ما ته وای وای دا ستنې خلاص شوی دي. مې د پلان کې جواب په پیسو باندې واخه
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی. لکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هېڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته، او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کېږي په کې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ان پی او سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک له استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وای د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لوروستیو تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر امرالله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته یې شا کړي وي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح پرون ناوخته په خپلې ایکس پاڼه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوري نظام لوی څارنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاءالحق امرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. دغو پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولس یې څنډې ته کړی چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلای سي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دی چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنۍ مقاومتونو او بهرنۍ فشارونو سره به مخ سي چې له کبله به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر الاسد دیکتاتور نظام چپه کېدنه دا موږ ته راښیي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستوني باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی پښه ټینګوي نو هماغومره د دوی د دوام موده رالنډیږي او هماغومره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوري نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځانګړي توګه پر افغان خوځو انجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیوکې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبې پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنګیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښۍ یې وښودې چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمني نوره پای ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واوریدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریه پر روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریه د روان وضعیت په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریه نظام ته په پام سره، د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر الشام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟
الو
جان، بس زما خبره تاسو ونه ورېده؟
زما
سوال دا و چې مایل مال تر اوسه پورې په دوامدار ډول څارونکي او عام خلک د افغانستان او سوریې د مشابهتونو په اړه خبرې کوي، ستاسو له نظره د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشاهبتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، اگر چې هلته یو واخنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري. په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخه چې وتلې ده د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشاهبتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلي کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو، نو زه دلته داسې کوم مستقیم شباهتونه نه ګورم. افغانستان کې چې
مګل توپیرونه جنباس صاحب کوم دی، یعنی په سوریه کې تاسو وینئ چې تاسو خپل وایي چې یو حکومت 50 کاله په واک کې وي یا یو کورنۍ، مګر په افغانستان کې یو جمهوری نظام او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی، او دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم؟
بالکل، دا هغه بالکل هغه تفاوت دی. از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنې توپیر لري، درست؟ او په دې معنا چې په افغانستان کې هغه تاسو وویل یو جمهوري نظام و، سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربه ګانو، فساد هم پکې و، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د گاونډي او لاس واهنې مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډېره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2018 پورې تقریبا، نو دا ټول د هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړل شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یو معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جنباس صاحب، تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس واک ته رسیدلي دي د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه دی؟
بله بالکل، یو ځلې بیا دې نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جولانی نومیږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه اوس څو ورځو وروسته د کریسمس جشن دی، یعنې د میلاد مسیح، په ډېرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډېر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نه شي. آیا په افغانستان کې تنوع د نظریات دا طالب منی نه منی دا توقیر هغه ده او د دوی دا شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کوم خلک راغلي دي او قیام کړي دا به موږ غونډه چلندو کې ډېره سخته اشتباه کوي دغه نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډېر نور بدلونونه را شروع کیږي تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریا کې رامنځته شي. دغه نن اسرائیل په سوریا باندې ډېر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه همدا اوس موږ په څو شیبو کې یو راپور خپرو، خو مخکې له دې چې هغه راپور ته ورشو یو وروستۍ پوښتنه جانباز صاحب، د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته څه معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته، خو دونه پوهیږم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې د افغان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقاماتو، د ایران استخباراتو، د ایران سپاه پاسداران، د افغان دیواز د خلکو څخه د هغوی د کډوالۍ توب او بیچارهګۍ څخه ډېر لویه ګټه پورته کړه او دا بیچارهګانې سوریه تا عراق تا په دغه جنگو کې ولېګل او ډېره واخنه برخه ده هوی هلته قرباني هم شول. نو په ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي په
خپل
شي. دا هغه کار و چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کړی دی او دا ډېر یو ناولې او نامشروع استفاده و د بېوزلو افغانانو څخه.
تیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریه په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشا د سوریه پر وضعیت خبرې وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی، او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کنفرانس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د پوینا دا اقدام روس له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په خبرو کې دا تایید نه کړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو وی ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستي چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره $1000 رشوت غوښتی و.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بالاخره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
داسې دعوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لما کور لما سره راحت وو، بلکې زما خپل ظرفیت سره دوه چند درې چند لوړ شوی وو. او خو متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ول هغه له لاسه ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج له لاسه ورکړي. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
بلخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسساتو خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجې پکې جوړوي. دغه لانجې د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بل ساحې ته دوی بل ساحه ورته شوي دي، نور خلک ورته شوي دي، هغه خلک ورته شوي چې دوی ته چیرونه یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کېدای شي له هغه هم زیاته واوسي، ځکه چې تقرر مقررګانې نور مسایل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوښ ورکوي. د شفافیت څه معلومات نه کیږي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه دی، نو نغد پورته کولی شي، چې دا ډېرې لوی ستونزې دي او دا سبب د ډېرو ناخوالو کېږي. فرض مثال د وروسته پاتې والي سبب کېږي، اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه پکې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پرتلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورئ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته ښه راغلاست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یاګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریا ولمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قائده او د اسلامي دولت ډلې یادایش یو بیل سوي څنګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1990 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له مېلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شهسوار سنگروال. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اختلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت او پرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه او کال وروسته یعنی په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیر کال واک و ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېریس کاله کېږي، نو که څلېریس کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا څلور پنځوس یا زیاتو کم 15-50 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې او بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول، د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزه په او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو او له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او هوایی ځواک نه استفاده وکول چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وي. دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشر الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریری شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ستاسو په نظر لري؟
نمای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو میلمنو سنگر صاحب او سادات صاحب ته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کېږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سو، یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانچینار اهل تشیو ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت ته درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ وي او په دې نامه باندې چې ګواکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي او په اسلامي نړۍ کې لوی دایې همداسې چې دوی په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام غواړي څوک د خلافت مدعیانې تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې ستا دی. خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي، هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار منبنو ته سلام را دې کوم تاسو لیدونکو ته. تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه، او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې به دوی دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تاریخونه دی ته حقایق کاری په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغې دي نه ګوري، ولکه د دې خپل تعریف دی دی ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټولنه حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالي ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منلې دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی ته د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنی باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنی دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال، که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله، تاسو پوهیږئ چې رښتیا که فرضاً سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي، چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډیر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو، فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه راپه دی خو، البته په دا وروستیو کې درته یادومه، کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې هم په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه دی. او بیا په خپل په 1930 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا دی خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولاني چې تاسې ته معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو ته معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې نوم ملیاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی په اصلا تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی، خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی، وبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاری وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنی دغه ډول خبرې وکولې. وبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په 3 کال اساسي قانونونه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پیړۍ ده، او په یوویشتمه پیړۍ د AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته تللی نشي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري، جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول ول د طالبان لراتک سره لا د افغانستان له خلکونه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راځي کوي دی یو ملت په یعنی د یو ملت مشترکات هغه ځنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دلی نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبان او دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وتر تل تحدید کړل ل دې سره سره یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نره ټکي د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبان را تک سره د افغانستان د کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره د همدغه سي خلک تفتی دو او تروسه پوری خلک تفتی یعنی تروسه پوری آرامه پزانسته دی آرامینسته دی ولی تکسل ملت نه دی ملی اراده او ټول ملی مشترکات سینه خپلسوی دی په افغانستان کې داسې وقزا دی ډار پزا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیدي لا هم دی پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې قانونونه جوړ ده هر سړی چې د افغانستان نه دی تښتې یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پوري کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمه زیاتې دي خزو اړول دي خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي را دي دا لدیغه ملی اراده سره یعنی ما تک دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملی اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملی مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخینه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده خپل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنه خپل سوی دی او تر بلې کړه کې خبرې هغه تش په نامو با وادي چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نسته دی ډیر لومړی ورځ تر اوسه پورې د نظامی کسان د حکومت کسان حکومت په بل بلو او برخو کې خصوصا نظامی کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرموز ډول باندې موجل کیږي او په کار ډول باندې موجل کیږي حتی موږ خصوصا څومره معلومات لرو کدي یو چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاسو ځپه باندې وکړه او اورګان ته راوړل دي طالبانو کوم اورګان ته راوړل په دې شکل باندې یعنی قسم دی وایي دی وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولسته دروغ وایي طالبانو د خلک دی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر او یو حد د پزا برابر او د امن پزا برابر او یوې خواته د امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو د خزو د پانتونه او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود چې په دې کې د خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه لدې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پر وستیو کې طالبانو پرمان ولیدل سوې وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي کابلګي یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه هم بند کړو
کته شرایط نسی برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دی کته د شرایط وبانه کوي نو ولست دروغ وایو دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سعادت وخت کم دی کپلند لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې فراتی کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي آیا افراطي ډلې ک دغه سي درګر د لا پسې فراتی کیږي دوی به دوام وکړي
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي دی کچې ته دیو د یو شته مې پیړی ضرورتونه او د یو شته مې پیړی حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې عام اومنی نو د دیو د پرمختګ استعمال شته دی اما که چې دیو په خپل زور فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي
ډېر مننه شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي ولی اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هلدا چې د دې دا دومره دوره ده په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند وو هلته هم دغه ستونزې وې بیا ولې واک ته ورسېدل یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه مو وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نور دل یو دی بل بس را مېسته کېدلی دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده خدا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او هلته چې یو پرمختللې اردوی درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثاله وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نسی کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل تاسو معلومه دی چې په یو ارت کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه نو دغسې حالات موجود وي کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نسي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معنی خبره کوي او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن ویلي چې موږ نور نه پیږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړیږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامه دغه دي.
ژوندی اوسه، ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورېد. په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط، دغه راز د حیات تحریري شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورېد.